السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې پنځه څلور دقیقې تاسو ته پښتو موسیقي په ژوندۍ توګه باندې خبرو خو په لومړي پنځه لس دقیقو کې له معمول سره سم خبرونه او راپورونه مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیځوال وای یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختم شي متحده پاتې دي. تمه د سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په مقر کې د افغانستان په اړه باندې د ناټو دفاع وزیران او شریکان سره غونډه وکړي. ترکیې ویلي دي چې د سوریې په شمال کې تازه عملیاتو ته ضرورت نه لري. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي د سولې یوې دایمي تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي، نارویژي، سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازیو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوه ورځو لپاره په بروکسل کې ده. په اعلامیه کې ذکر شوی چې لویدیځوال له افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دې اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یو سیاسي لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای شي. دوی ټینګار کړی چې طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیا ویلي د چین هیواد په کوربتوب د اکتوبر په 28 او 29 یو لړ بین الافغاني غونډې او خبرې کیږي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه پیل کړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کیزالی په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې غونډې په اړه داسې وویل: دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپله ژمنه بیا تازه کړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم به د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي. په بروکسل کې په سبانه غونډه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټوټر کړي. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو وره د مهر لاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي وو او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی وو چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی و خو هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. ترکیه اعلان کړی دی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې بهر د کوردمیش د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي نوې عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشه د سوریې د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې په بخښنه سره پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچی کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دواړخیزه غونډه کې چې ټوله په سوریې او په سوریه کې د شته کړکیچ په اړه باندې څرخېده موافقه وشو چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وشي او کورد جنګیالیو ته بیا یو نیم سل ساعته نوی ضرب العجل وټاکل شي چې له سیمې په بشپړه توګه ووځي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه کې د روسیې په روستوف سیمه کې د پنځه کسان وژل شوي دي. په روستوف کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت سیمه ییزو استازو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د ماسکو د جنوب په 1200 کیلومترۍ کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تن نور ټپیان شوي هم دي. او د اوکراین کې د امریکا شارژ دافیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي غوښتي وو د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط ولري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یو درې کسیز ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. خاغلی ترامپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغه څخه یې غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. د هغه وخت چې ولسمشر ترامپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ مهم سیال ګڼل کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ټکی کام ته ورشه. خبرونه په لیکلې بڼه په فیسبوک هم پراته دي. facebook.com/ازادي رادیو مو آدرس دی. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي. طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین ډیپلوماټانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس په اړه خبر ورکړ چې په دې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیمونه ورسول هیوادوالو سره به شریک کړو.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سېشنبه په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو، د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیل زاد به د بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیل زاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دی به په چین کې راتلونکې اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ښاغلی حقمل وایي چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسي.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو. یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چا لخوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له 3 میاشتو او 9 پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدې چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نوري ختم شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب یې اورو.
ویسا ورسپانی په سر مقاله کې لیکلي د ورستیو راپورونو له مخې ویل کیږي چې د اکتوبر په ورستیو کې په چین کې د طالبانو په شمول بین الافغاني غونډه جوړیږي چې د غونډې ته حکومت هم بلل شوی چې د سیاسي ډلو په ترکیب کې به غړي شریک وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د بین الافغاني خبرو او د سولې د بهیر داسې مهال بیا پیلېدل ډېر د حیرانۍ خبر دی، دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت قانوني موده پخوا ختمه شوې او د انتخاباتو څرنګوالي ته په پام د نوي حکومت جوړېدل په لنډ وخت کې ناشونی ښکاري. د سرمقالی د لیکوال په باور دلته لورایه ښکاري چې د امریکا لیوالتیا د سولې په نوم پروسې ته زیاته ده. د خلیزات سفرونه بیا پیل شوي او اشرف غنی حکومت خپلې پخوانۍ بابولالې تکراروي. د سرمقالی لیکوال پوښتنه کړي چې ولې امریکا د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د نوي حکومت رامنځته کېدو ته انتظار ونه کړ. د سرمقالی لیکوال لیکي د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې په دې پروسه کې د پخوا په څیر د افغانانو رول او اراده ورته د حساب وړ نه ده. اصلي لوری طالبان دي چې توافق ورسره وکړي او هغه به په افغانستان کې عملي کوي. د هیواد دولتي ورسپاڼې د سرمقالي عنوان دی د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې سوله نشي کېدی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان هغه مهال دایمي سولې ته رسېدای شي چې دغه پروسه د افغانانو لپاره رهبري شي، ځکه افغانان د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت د خپلو خلکو غوښتنې ته ژمن دی. د سرمقاله لیکونکي په باور که څوک سوله کوي لومړی د سولې لپاره د ژمنتیا خودلو لپاره اوربند وکړي، بیا د راشي ل خپل زپل شوی او زوریدلی افغان سره سوله وکړي. کنا له دې پرته د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې د افغانانو سره پټه سوله نشي کېدی. او سرخط ورسپانی بیا په انتخاباتو کمیسون کې د ډیټا سنټر مهر لاک پر ماتېدو اندېښنه ښودلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د ډیټا سنټر د دهلیز د قفل ماتېدل یو نوی کړکېچ رامنځته کړی او د انتخاباتو شفافیت په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سرمقالې لیکوال لیکي کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ډیټا سنټر دهلیز قفل ماتېدو خبر تاییدوي او وایي دغه مهر لاک د ځانګړو پولیسو له لورې نه بلکې د دارالانشا او غړي له لورې مات شوی، نو د دې انتخاباتو په بې پرېتوب څه ډول باور وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور بله مسله چې د کمیسون په بې پرېتوب شکونه زیاتوي هغه د کمیسون د غړیو ترمنځ د نظر اختلافات دي چې په ډیرو مسایلو کې په یوه خوله نه دي. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي که چیرې دا لړۍ همداسې روانه وي د دې احتمال ډیر دی چې انتخابات کړکېچ ته ولاړ شي چې بیا به کنټرول ناممکنه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د افغانستان مشران باید سوله وغواړي، اوربند وکړي او د جنگ د خاتمې لپاره د هڅې وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د سولې خبرو ته ډیر خوشبيني او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته به باعزته سوله راشي. وګمه افغان د زابل لیکلي طالبان د اوسنیو ټولو مرګونو بریدونو مسول دي، ځکه د دوی په سولې باندې باور نه لري. واحد مدقق له لوګر لیکلي خوشبيني چې د خلیلزاد ماموریت به د سولې په حق بیا پیل شي او هیواد ته مو باعزته او تلپاتې سوله راشي. حافظ جانان امیری د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ لیکلي د سولې لپاره مثبت ګام اخیستل د هر افغان دنده ده، باید د سولې لپاره هڅه وشي. د شکمش بل اوریدونکي حسن قلمیار هم لیکلي ال اشرف غنی غواړو چې د سولې په اړه باندې اقدام وکړي. د پکتیا لڅمکنی ولسوالۍ سمی الله حلیمی تندر لیکلي هغه کسان مسلمانان نه دي چې پر جماعتونو بریدونه کوي او لمنځکون کې په شهادت رسوي. عادل بارکزی بیا لکندار د انتخاباتو په اړه لیکلي د انتخاباتو ځنډ د خبره د وخت ځای کول دي او د انتخاباتو په کمیسون د ولس بې باوري زیاتوي. پام دې سره رسیدو کرا کرا دغه پروګرام د خبری برخې پای ته. ز صفی الله ستانگزای او زما همکار میرحمد صافی له تاسو اجازه غواړو. کابل سټوډیو کې زموږ همکاران وګما جبرخیل او تمنا وحیدی د موسیقي پښتو پروګرام پر ژوندۍ توګه خبروي. غوږورته ونیسه سندرې واوري. مننه.
سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.